السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن د جمعې مبارک ورځ د جدي یا مرغومی 19 او د جنوري 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان د خبري اعلانو مرکز په اوروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا د زیرو اجسامو په عکاسۍ او د تصویرونو په نشر باندې بندیز غندي او دا کار د بیان ازادۍ او د آزادو رسنیو د اصولو خلاف کار ګڼي. دغه مرکز د پنځشنبې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د اوروزګان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې په دغه ولایت کې د زیرو اجسامو فلم اخیستل او خپرول منع کړل. له دغه دستور سره سم د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اوروزګان ټلویزیون راډیوي بڼې ته اړولی دی. محلي خبریالان هم له عکاسۍ او د تصویرونو له خپرولو منع شوي. اعلامیه وایي چې د اوروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مرغومي د 19 په مکتوب کې ویلي چې دغه لارښود د امر بالمعروف د قانون د 19 ماده په اساس صادر شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي چې دغه پریکړه له سره و ارزوي. له دې سره د افغانستان په څلور ویشتو ولایتونو کې دغه بندیز نافذ شوی دی. اروپای ټولنه او د اکسپټ تحقیقاتي موسسه په افغانستان کې د اوبو د بحران او د خلکو په ژوند اقلیمي بدلونونو د اغیزو د څیړنې لپاره آنلاین غونډه جوړوي. اروپای ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې یاد غونډه د جنوري په 20 جوړیږي. د غراز اکسپټ موسسه په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې په غونډه کې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت او کلیوالي سیمو خصوصا د هلمند د سیند د حوزې سیمو ته د اوبو د کمښت د بحران غزیدل څیړل کیږي. د غونډې تنظیمونکي وایي چې دغه بحران د 3.5 میلیون کسانو د ژوند چارې ګواښي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له بدلون څخه سخت متاثره شوی دی او دغه هیواد په روان کال کې هم د ورښت له کموالي سره مخامخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله وویل چې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پایل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کار راډیوي ویان هیو هویت سره مرکه کې ویلي ما هغوی یعنی ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پایل وکړي هغه کار چې معمولا یې د اعتراضونو پر مهال کوي موږ به هغوی ته کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ماښام د ایران بیلابیل ښارونه په 12 پرله پسې ورځ هم د پراخو مظاهرو شاهدان و. له دې سره د تهران په ګډون په ګڼو سیمو کې د انټرنیټ جریان هم پرې شوی دی. مسکاو او پاریس د لوړې کچې بندیانو تبادله وکړه. روسیې پرون پنځشنبه فرانسوي څیړونکی لاورنت وینایټیر خوشې کړ او فرانسې بیا روسی باسکټبالر دانیل کاستاکین آزاد کړ. وینایټیر چې جنوا کې د بشري خبرو اترو د یو مرکز سلاکار دی د مسکاو د یوې محکمې لخوا په 2023 کال کې د جاسوسۍ او بهرني ایجنټ په تور په درې کاله حبس محکوم شو. فرانسې هغه مهال پر خپل دغه تبعید د جاسوسۍ تور رد کړ. روسي باسکټبالر دانیل چې د امریکا لخوا د هکرانو له ویډال سره په اړیکو تورن وو تیر کال جون کې د پاریس هوایي ډګر کې د امریکا په غوښتنه ونیول شو. نوموړي هم پر ځان لګول شوی تور رد کړی. او د جرمني د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په راتلونکو دو ورځو کې د دغه هیواد په ختیځ شمال او منځنیو سیمو کې سخت واورې او توپانونه مخ کې دي. له دغه اعلان وروسته په جرمني کې واکمن ګوند خپله کلنۍ مهمه غونډه لغوه کړې. د جمعې په ورځ په هامبورګ او برمن ښارونو کې ښوونځي هم رخصت شوي دي. اروپا د سړې هوا له څپې سره مخ ده او د واورو او بادونو له کبله د فرانکفورت په هوایي ډګر کې ځینې الوتنې هم لغوه یا ځنډمنې شوې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. افغان سوداګر وایي پاکستان سره لارې بندوالی دواړه لوري اغیزمن کړي خو زیاتوي چې پاکستان کې د زیان کچه زیاته ده.
زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو.
دو نړیوالو بنسټونو افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو پر کیفیت اندېښنه ښودلې.
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپای یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورتونو نه ډاره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لري کول یوازې په سخت توګه غندي.
ایران کې پرون په 12مه پرله پسې ورځ هم مظاهره روانې وې. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ایرانی چارواکو ته ګواښ کړی که مظاهره چیان ووژني سخته ضربه به ورکړي. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د شمالي وزیرستان د سوداګرو هغه ستونزه تاییدوي چې وایي د غلام خان بندر له تړل کېدو وروسته یې ډیر زیان ګاللی دی او وایي چې هغه لوري ته د میرانشاه په منډوي کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې پاکستان یو تولیدي هیواد دی نو ځکه هغه لوري ته د لارو د بندوالي له کبله د زیان کچه هم د پام وړ ډیره ده. دوی وایي چې افغانستان یو مصرفي هیواد دی نو کولی شي چې د اړتیا وړ توکي له نورو بازارونو هم راونیسي. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته په څرګندونو کې د شمالي وزیرستان د سوداګرو د خبره تایید کړه چې وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې دوی ته لوی زیان اوښتی او د میرامشاه بازار په منډۍ کې کاروبار په ټپه درېدلی دی. حاجی خانجان الکوزي زیاتوي چې د غلام خان بندر دواړو لوریو ته تاوان اوښتی خو په عموم کې پاکستاني تاجرانو ته نسبتا لوی تاوان ځکه اوښتی چې د دوی د تولیداتو په مخ د افغانستان بازار تړل شوی دی.
غلام خان نامخته د مخته د شک نشته دی چې خلک به روزګار شوی دی او به روزګار دي. خو زیاترین تاوان په دې موسم کې په پاکستان ته متوجه ځکه چې پاکستان یو تولیدي ملک دی او موږ یو وارداتي مصرفي ملک یو. نو مصرفي ملک چې دی هغه خو که د یو دوکان نه سودا ونه کړي د بل دوکان نه به وکړي، خو هغه څوک چې تولید کوي تولید چیرته ویشي؟
خانجان الکوزی وایي چې اوس د پاکستانی تاجرانو لپاره د سبزیو او میوو موسم دی او دغه راز پاکستان کې د سیمنټو، دوا او زراعتي سامان آلاتو کارخانې هم د افغانستان د تجارتي لارو د تړل کېدو له امله درېدلې دي. د شمالي وزیرستان سوداګرو ول مورز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې له افغانستان سره د سوداګرۍ له درېدو راهیسې د میرامشاه بازار په منډي کې کاروبار په ټپه درېدلې دی او هلته دوکانداران او مزدوران بیروزګار شوي دي. د سبزیو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر حاجی عبدالله خان وایي چې په شمالي وزیرستان کې کارخانه او نور فرصتونه نشته او د خلکو کاروبار له افغانستان سره پر سوداګرۍ ولاړ دی.
د غلام خان په بارډر چې کولاوی تمیز غونډ رزګار منډې په بوده وی کاروبار مې په چالو وی او مزدیر مې پر رزګار وی ګاډي ترانسپورت مې پر رزګار وی.
حاجی عبدالله خان د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې تجارتي لارې بیا پرانیزي. د غراز د سوداګرو د ټولنې عمومي منشي قمر الزمان مسید مشال راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې اوږدمهاله ناامني ورلمخه کاروباري هلې ځلې ټکنې کړې وي او له خوست ولایت سره د غلام خان لارې بندېدو لا لوی زیانونه ور په برخه کړي دي. د زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلې مسالې د دې په وینا د خبرو لاره حل کړي. بلخوا د شمالي وزیرستان د حکومتي ادارې مشر ډیپټي کمشنر محمد یوسف کریم مشال راډیو ته ویلي دي چې د سوداګرو اندېښنې او شکایتونه اړوندو ادارو ته لیږدوي. د ویل چې د تجارت د بندولو پریکړه د پاکستان حکومت کړي او د بیا پیل واکه هم له اسلام آباد سره دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو له دغو سرګندونو یو ورځ مخکې د لارو د پرانستلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو د استازو ناسته وځنډول شوه او مشرانو یې ونه ویل چې د غونډې لپاره بل نیټه ټاکل شوې کنا. په تیر اکتوبر میاشت کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په غبرګون کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره به تجارتي لارې تر هغه وروسته خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا لارې نه بندوي او له دې به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار نه اخلي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو دوه ادارې یونیسف او یونسکو په افغانستان کې د ماشومانو د روزنې او ښوونې پر کیفیت باندې سخت اندېښنه ښودلې او دوی ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخامخ دی. دا چې څنګه اولې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
موش هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلاک دی پاب مو وکړي
وای کته هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختیو خپل لوړی زده کړی کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره تشپګم ټولګي پورته خوانځو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي دا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجنونو زده کوونکو مور دی میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه آزادۍ رادیو ته وویل
موش ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوز وي. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیله من او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګی خلاص کړ هم آزادي راډیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز بے برخلیکا او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترا مکتب نه میره یک داهندې نامعلوم بسر میبریم
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړي خويندې مې چورونه ګوري چې هغه خوندې ته یو دوی نشي تللی تلې پسترګو کې اوخ کی وی د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول به ګټه شول.
دا په داسې حال کې چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسترولنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومي سوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسل وستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوملیکن شمیر شپږ اشاریه اووه اویا میلیونو ته ورسید خو د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 اویا میلیونه زده کوونکي الکان او 2.98 میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بېوزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمر انجونې لسانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومي سوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام معنا کیږي. دغه شان له 2.4 میلیونه څخه ډېر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا شپیته سلنه انجونی دی. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلی چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي وو چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداري ورکړی چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې ورو
وایي. پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه ورځ د جنوري په 8مه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. ډېرو ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
د افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف تازه ویلي چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په ریلیف پاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د استلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې پنځه میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي، او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي، او دې بهیر د ژمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی، او سخته یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی، او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی وه چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته، ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي. او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و، د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بیپولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي، او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي، او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه، بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځمې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل کې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پیل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ټرمپ له محافظه کارا رادیویي ویاند هیو هویت سره مرکه کې ویلي، ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وجنه پیل وکړي هغوی ته به کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12مه ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساری تایید کړي چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پرچاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ رادیو ایرانی څنګه تر رسیدلې ویډیوګانې خي چې اعتراض کوونکي د علي خامنئي په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او دغه راز د آزادۍ آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهرې لمړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بای د ټټېدو له کبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور خارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی. آزادی رادیو زموږ په ویب پاڼه کې د مهال څلور ویش ساعته خبرونه لري. که چیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ نو په خپلو موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید کولای شئ چې د آزادی رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. آزادی رادیو څلور ویش ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډیږي او بیا به آزادی رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. رازو د خبرونې وروستي مطلب ته هغه دا چې په افغانستان کې البته په ښارونو کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی، په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
غاز تشناب روشن میکنیم،
مو په تشناب کې غاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارې نستا کړه چې ماشومان د منځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرم موځاینو کې حمام کوو.
حمام میرفتي طفله حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد ازم که تن که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا بلوی خودیر یخ دهی. زمور ما شما نور ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډېر اسانتیا وه. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. نه پوهېږو چې خپل شکایت چاته او چیرته یوسو چې ولې حمامونه تړل شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودی آزادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دا د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادی په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.